درنو اوریدونکو السلام علیکم دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د پښتو دویمه سهارنۍ خبرونه اوري او دا د استاذ پام کړی د خبرونه په سر کې د خبرونو لنډیستا د افغانستان جمهور ریاست د سولې د عالی شورا د بودیجې د کمولو راپورونه رد کړی دي. پرون پالمان او د اروپا په یو شمېر نورو ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې برخه اخیستې وه چې د متحد اروپا د مفکورې طرفداري کوي او په روسیې کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زنداني شوي دي او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوري ریاست د سولې د عالی شورا د بودیجې د کموالي راپورونه رد کړي دي. د جمهوري ریاست د نتاق د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په کابل کې خبرلان ته وویل د افغانستان د سولې عالی شورا د ستراتیژۍ د جوړولو چارې بشپړ شوي او مالی سرچینې لري. ښاغلي مرتضوي زیاته کړه چې په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد اکرام خپلواک د سولې د عالی شورا د دارالانشا د اجرایوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي مرتضوي په دې ټینګار وکړ چې د سولې د عالی شورا له منځه وړل د حکومت په اجنډا کې شامله موضوع نه ده، بلکې د بدلونونو په راوستلو او د نوې ستراتیژۍ په جوړولو به د دې شورا چارې ګړندۍ او ښې شي. هغه د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک کول د سولې د عالی شورا لویه کامیابي وبلله. پرون پالمان او د اروپا په یو شمېر ملکونو کې په زرګونو خلکو په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې د متحد اروپا د مفکورې طرفداري کوي. مظاهره کوونکو په برلین کې ویلي چې دوی د هغه کلتور، ارزښونو او مفکورو طرفداري کوي چې په تیرو اوو لسیزو کې زیات انکشاف کړی دی او هغه دا دی چې دوی نه غواړي چې بیا اروپا د دویم نړیوال د جنگ د وخت په شان ټوټې ټوټې شي. راپورټونه وایي چې پرون په مسکو کې په لسهاو کسان په غیر قانوني غونډو کې د ګډون په الزام زنداني شوي دي. یوه هفته وشوه چې په ټولې روسیې کې خلکو د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. تېره هفته یوازې په مسکو کې لږ تر لږه زر تنه نیول شوي دي او دا په څو کلونو کې د حکومت په ضد غټې مظاهرې دي چې کیږي. په روسیې کې د خلکو دغه مظاهرې په هغه ملک کې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو نه یو کال مخکې په داسې وخت کې جوړې شوي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نیت لري چې په راتلونکو انتخاباتو کې هم ځان کاندید کاندي. د هغه یو سخت سیاسي رقیب ښاغلی نووالنی هم نیت لري چې د هغه په مقابل کې ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي. په کولمبیا کې د ژغورنې کارکوونکي کوشش کوي چې د هغو کورونو په خاورو خځلو کې لا درکه شوي کسان پیدا کړي چې د هغه ملک په دریو سیندونو کې د زیاتو بارانونو له کبله د اوبو د طغیان په وجه تباه شوي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې په هغې کې 200 تنه مړه شوي دي چې زیاتره یې ماشومان دي او په دې برسیره په سوونو نور لا هم درکه دي. د کولمبیا په جنوب کې لوی د کولمبیا په جنوب لیدیس کې د موکارا ښار ته په دغه طوفان کې زیات تاوانونه رسیدلي دي. د کولمبیا جمهور رئیس د اکوادور سرحد ته نږدې د ښار ته چې 40,000 نفوس لري تللی او ویلي دي دی ګمان کوي چې د مړو شمار به له دې نه هم زیات شي. په داسې وخت کې چې د فرانسې د جمهور ریاست د مقام انتخاباتو ته درې هفتې وخت پاتې دی، د هغه ملک د بیخي زیاتو محافظه کارانو کاندیدا مارتین لیپین پرون د یکشنبې په ورځ خپلو بزرګونو پلویانو ته وویل چې د افراطي مسلمانانو په ضد به خپله مبارزه لا پسې سخته کړي. په دې برسیره هغې په فرانسې کې د مسلمانو ښځو په سر پړونې هم غندلې او ویلي دي چې هیڅ ښځه باید په زور دې ته مجبوره نه شي چې د خپلې خوښې خلاف جامې په تن کړي. پرون په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روسیې باندې د هغې د اعتراضونو مخه نه بندوي. هغې د ای بی سی د ټلویزیوني شبکې سره په خپلې مرکې کې ویلي چې جمهور رئیس هیڅکله هم دې ته دا نه دي ویلي چې څه ووایي او څه ونه وایي. هغه وایي چې په 2014 کال کې د اوکراین نه د کریمیا د زیات د ټاپو نیول یو غلط کار و او متحده ایالاتو د کریمیا د ټاپو د اشغال غندلو ته اوس هم لا دوام ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن هالی ویلي دي چې د کریمیا د مسلې له کبله په روسیې باندې به د امریکا لګیدلي بندیزونه تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې روسانو بیرته دغه ټاپو اوکراین ته نوي سپارلي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویل چې د شمالي کوریا په ضد د چین د همکاري لپاره به د هغه ملک سره تجارت زیات کړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې که ضرورت پیښ شو نو امریکا به د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د مخنیوي لپاره په یوازې سر عمل وکړي. د فاینل ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر دغه څرګندونې په داسې وخت کې خپرې کړي دي چې د چین ولسمشر شي پینګ به په روانه اونۍ کې د ټرمپ مشهور تفریح ځای مار لاګو ته سفر وکړي. پرون د عراق د تیلو وزیر ویل چې د دې نیت لري چې د خامو تیلو ورځنی تولید زیات کړي او د دې کال په آخر کې 500 میلیونو بیلرو ته ورسوي. اوس عراق دروازې 4.4 میلیونه بیلر خام تیل تولیدوي.
اوردونکو تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدل. په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته زموږ همکاري لیلوما حبیب عظیمی. افغانستان او عراق کې د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد سره په مرکه کې د افغانستان په وړاندې د ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې د سیاست او تګلارې او هم دارنګه افغانستان ته داعش او نورو تر ګرځولو احتمالي خطرونو د پیښېدو په هکله خبرې کړې چې ستاسو پام د دغې مرکې پښتو متن ته راړم.
پوښتنه: تاسو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د حضور د پراخېدو په هکله څومره اندېښنه لرئ او آیا افغانستان به هم د عراق په شان د داعش د ډلې هغه یو سناریو امکان لري او هغه دا چې د عراق د موصل په ښار او سوریه کې د داعش د ډلې ماتې چې امکان لري په نږدې راتلونکو کې دا بریالیتوب د فوجي لارې ترلاسه شي نو د دوی یو شمېر به هڅه وکړي چې د ځان د پټېدو په خاطر په نورو ځایونو پسې وګرځي او افغانستان امکان لري یو له دغو ځایونو څخه وي. نو باید چې چې هدف څه دی؟ که چیرې روسیه د جګړې په میدان کې د افغانستان د پرمختګ او بریالیتوب او اقتصادي پرمختګ لپاره کومه مثبته نظریه ولري نو په دې ټول خوشحالیږي. خو که چیرې د روسیې هدف افغانستان کې د خپل نفوذ زیاتول وي او که هدف یې افغانانو ته د زیاتې سرخوږۍ پیدا کول وي او د زیاتو ډلو جوړول چې په جګړه کې په خپلو منځونو کې سره هم رقابت ولري او ترورستانو ته به د پرمختګ زمینه برابره کړي، نو دا طبعا منفي دي. پوښتنه دا چې پاکستان د ډیورنډ په کرښه باندې دیوال جوړوي، په دې هکله ستاسې غبرګون څه دی او آیا د پاکستان دا تصمیم به د دې سبب شي چې د ترهګرو حملې کمې یا قطع شي؟ ځواب
د جګړې د کمېدو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه د څه تخنیکي مشکلاتو له کبله سې خلل کیږي. تاسو نه موږ معذرت غواړو او چې کله سم شي بیا بیا واورئ. نو خدای پامان.
او نورو ټډورستي ډلو فعالیتونه چې د پاکستان په خاوره کې دي هغه بند کاندي او دا دروغ دي چې پاکستان یې له کلونو راهیسې وایي چې زموږ پولې اوږدې دي او موږ پرې کنټرول نه لرو او نه پوهېږي چې څوک ځي او څوک بیرته راځي. خو په حقیقت کې دا د پروپاګنډې له مخې او د مسؤلیت د نه قبلولو په صورت کې کیږي. که پاکستان په رښتیا سره وغواړي چې ترورستان له خاورې نه ګټه وانخلي، نو باید چې لومړی کمپونه وتړي، شوراګانې بندې کړي، په ښارونو کې ورته ځای ورنه کړي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقال نه کړي. پوښتنه د ښاغلي ټرمپ د ادارې تګلاره د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ایران او پاکستان په هکله څه ده؟ ځواب دا روښانه ده چې ښاغلی ټرمپ د ایران په برخه کې د یوه قوي سیاست طرفدار دی او غواړي پر ایران باندې فشار راوړي او غواړي چې د امریکا اړیکې د امریکا له تاریخي دوستانو لکه عربستان، د عربو د خلیج هیوادونو او حتی ترکیې سره ښې کړي. فهم او تحلیل دا دی چې ایران د خلیج په هیوادونو کې خپل نفوذ زیات کړی دی، د افغانستان په برخه کې د امریکا د نوي حکومت سیاست تر بحث لاندې دی او دې بحث پرمختګ کړی دی، خو لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی. امکان لري د اپریل د میاشتې تر وروستیو پورې بشپړ شي او امکان لري دلته او یا د ناټو په غونډه کې چې د هیوادونو د رئیسانو په سطحه کیږي اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه اورئ. توقع ده چې امریکا او مصر به د دوشنبه په ورځ کله چې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره ملاقات وکړي، د اسلامي تروریزم په خلاف جګړه کې د پراخې همکارۍ په باره کې موافقه وکړي. د امریکا غک خبریال په دې باره کې یو رپورټ را لېږل چې تاسو ته دراورو.
ایچ ای هیلر چې د اتلانتیک په انسټیټیوټ کې د منځنۍ ختیځ لپاره د رفیق حریری په مرکز کې لوړ رتبه غړی دی، وویل دواړه د سیاسي اسلام په مقابل کې کرکه لري. دوی دواړه امنیت ته د لومړي، دوهم او دریم اولیت په سترګه ګوري. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې له سفر نه د مخه خپره شوې ده، راغلی دي چې دغه تاریخي روابط په امنیتي ګټو ولاړ دي او دا به د تماس یو مهم عنصر وي. په دغه اعلامیه کې د تروریستانو په مقابل کې د مصر د مشر سخته پالیسي ستایل شوې ده. دغه اعلامیه وایي السیسی په 2014 کال کې د مصر جمهور رئیس شوی دی او له هغه وخت نه راپه دې خوا یې د یو شمېر حساسو موضوعاتو په باره کې کلک ګامونه اوچت کړي دي. څارونکي او سیمه ییز ماهران چې امریکا غږ سره مرکې کړي دي مانی دغه غونډه به کامیابه وي. رپورټونه وایي د دوی دواړو یو بل خوښیږي کله چې د مصر جمهور رئیس د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په غونډه کې د ګډون په ترڅ کې د ټرمپ سره لیدلی چې په هغه وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره کاندید و. سارون کې وایي په امنیت باندې د دوی ټینګار په نظر کې نیولو سره دغه روابط باید قوي شي چې د اوباما د جمهوري ریاست په دوره کې کمزوري او خړپټ شوی و. د مصر د نظامي کودتا نه وروسته اوباما دغه هیواد ته د امریکا نظامي مرستې وځنډولې. د جنرال السیسی په مشرۍ په 2014 کال کې دغه نظامي کودتا وشوله او په ډیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی جمهور رئیس محمد مرسی له قدرت نه استقلال شو. یو کال وروسته السیسی جمهور رئیس انتخاب شو. اوباما السیسی ته بلنه ورنه کړه چې په سپینه ماڼۍ کې ورسره وګوري او په نظامی رژیم انتقاد کوو چې اخوان المسلمین زپی چې د جمهور رئیس په حیث د اخوان المسلمین نمائندگی کوله. السیسی اخوان المسلمین یو تروریستي ډله ګڼي. د واشنگتن د انسټیټیوټ رئیس رابرټ ستیل لوف چې د منځنۍ ختیځ په پالیسۍ کې تخصص لري، وویل د اوباما حکومت د پخواني جمهور رئیس حسن مبارک د انقلاب، د اخوان المسلمین او د نظامي رژیم په مشرۍ د بل انقلاب له دورو نه تیر شوی دی. دا د مصر او امریکا په روابطو کې یو طوفاني دوره وه. ستیلوف نه وایي ټرمپ د سی سفر ته سترګې په لار دی چې تروریزم غندي، په داسې حال کې چې د امریکا مخکښ انډیوال د اسلام پال افراطیت په خلاف مبارزه کوي. په قاهره کې د سپینې ماڼۍ غونډه له نږدې نه څارل کیږي. مصریان ډېر لیواله دي په دې پوه شي چې ټرمپ د مصر او اسلامي نړۍ په باره کې څه نیت لري. هیلر نو وایي داسې ښکاري چې ټوله سیمه په آرامۍ تنفس کوي او دوی تعجب کوي چې ټرمپ د شپږو اسلامي ملکونو په ادباو بندیز لګولی دی او د دې معنی څه ده؟ او اوس په الوتکو کې چې امریکا ته الوتنې کوي لپټاپ ته اجازه نه وي چې سپارلی د ځان سره یوسي، او ټرمپ ته نږدې کسان وایي نه یوازې د اسلام پالو په باره کې خبرې کوي او په عمومي توګه د اسلام او مسلمانانو په باره کې به هم خبرې وکړي. د قاهرې سیاسي نخبگان هم د سپینې ماڼۍ غونډه له نږدې نه څاري چې په یو شمېر نورو موضوعاتو باندې به د ټرمپ دریځ څه وي، چې آیا ټرمپ په خارجي لګښتونو کې چې په دې کې به نظامي او مالي مرستې هم شاملې وي، او ښایي چې د بشري حقوقو موضوع به ډېره مهمه وي چې د سی سی حکومت په دې برخه کې خري کار نه لري، آیا ټرمپ به په دې باره کې نرم دریځ غوره کړي؟ د سپینې ماڼۍ یو لوړ رتبه مامور د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې د ټرمپ حکومت به د مصر سره په دې موضوع باندې په آرامه کار وکړي. زموږ دریځ دا دی چې په دارنګه حساسو موضوعاتو باندې خصوصي خبرې کول غوره لار ده. زموږ په عقیده دا ډېره مؤثره لار ده چې له دغو موضوعاتو نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړو. د نړۍ درې مشران به په دې هفته کې د جمهور رئیس ټرمپ سره لیدنه کتنه وکړي چې په دوی کې به لومړی د مصر جمهور رئیس وي. د اردن پاچا عبدالله به د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې میلمه وي. ټرمپ به د پنجشنبې په ورځ فلوریدا ته ولاړ شي چې هلته به د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره دوه ورځې خبرې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د بالکان په هوادونو کې پراته کډوال چې لویدیځې اروپا ته د خجون پلټه کې روان شوي او پولیسو د بد چلل نه شکایت کوي، خو چارواکي د دوی ادعا وي چې وایي پولیسي په ډنډو وهي او سپری پرې خوشي کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په سربستان کې شاوخوا 8000 کډوال په دې هیله شپې سبا کوي چې یوه ورځ به لویدیځې اروپا ته لاړ شي، خو اروپایي اتحادیې د سلګونو زرو خلکو لپاره چې له منځني ختیځ، آسیا او افریقا نه ورځي د بالکان لاره بنده کړې ده. خو بیا هم کډوال په کمو شمېرو، یعنې په ورځ کې سلګونه کسان د قاچاقبر په مرسته له دغو سیمو نه تیریږي.
د هنګري پولیسو وهلو، هغوی سپي راوستي وو او موږ پسې را خوشې کړي وو. باران ورېده، موږ ته ښکنځلې کولې چې تاسې طالبان یاست، ولې دلته راغلي یاست.
خو چارواکو د کډوالو او د مرستندویو ډلو دا ادعاوې ردی کړې دي. د کرویشا حکومت وایي چې د کډوالو سره د بد چلند شواهد نشته. هنګری وایي چې د کډوالو سره د انساني کرامت په اساس چلند کوي، او بلغاریا وایي چې د کډوالو سره د بد چلند هر ادعا یې څېړلې ده، خو هیڅ یوه ادعا هم تر اوسه تایید شوې نه ده.
کله چې موږ له موانع نه واوښتلو نو پولیسو محاصره کړو او وی وهلو، هر یې وی وهلو. هغوی ډیر په غوسه وو، بیا یې تر موانعو پورې وزغلولو او بیرته سربستان ته واړولو.
ډیرو کډوالو په کروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللای، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده.
موږ د هر سرحد د راغلي خلک ګورو، او په ځانګړې توګه څو میاشتې مخکې ډېر خلک موږ ته د درملنې لپاره راغلي وو. موږ ډېرې داسې پیښې درلودې چې زخمونه د وهلو او په سپیو باندې د داړلو له امله پیښ شوي وو، د مرچو د سپرې له امله هم رامنځته شوي وو.
ډېرو کډوالو په کروشا کې هم د بد چلند نه شکایت کړی، خو د ځینو مرستندویو کارکوونکو په وینا چې د هویت څرګندول هم نه غواړي په سربستان کې وضعیت بهتره بللای، ځکه چې د هغوی په وینا پولیسو ته دقیقه لارښودنه ورکړ شوې ده. د بشري حقونو ډله وایي د اروپایي اتحادیې د سرحدونو تړل چې د کډوالو اوښتل یې غیر قانوني کړي، یوازې د بالکان لاره یې ډیره خطرناکه کړې ده. د بی پولي ډاکترانو ادارې د تیر کال رئیس د یونان او هنګري ترمنځ د 70 کسانو مړینه راجستر کړې ده. د دې مرګونو لاملونه سړه هوا، په اوبو کې ډوبېدل، ترافیکي پیښې او ځانوژنه ښودل شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ خبري خبرونه اوري. شمال ختیځ ولایتونو ته داخلیدونکي او له دغه ولایتونو وتونکي لارې د امنیتي پلوه لا هم د مسافرو د تګ راتګ لپاره ډاډمنې نه دي. ګلرحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلی.
د کندوز اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت تر ټولو غزیدلې لارې له امنیتي پلوه د تګ راتګ لپاره ډاډمنې نه دي. پر دغه لارو باندې د تګ پر وخت له خلکو څخه وسلوالې ډلې غلاګانې کوي او یا هم د دولت مخالف وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د خپل هدف کسان له موټرو کوزوي. د خانآباد کندوز پر لویه لار څو تنه دولتي مامورین د طالبانو لخوا پر لویه لار د تلاشۍ پر وخت نیول شوي وو چې تر اوسه یې د مرګ او ژوند هیڅ معلومات نه دی شوی. د کندوز فرهنګیان وایي چې دوی په کندوز کې د ځینو فرهنګي غونډو لپاره د افغانستان له نورو ولایتونو هم ملګري راغواړي، خو هغوی د لارې په اوږدو کې د موجودو ناامنیو له کبله د دوی په غونډو کې ګډون نه کوي. نور رحیم عاطف د کندوز یو تن فرهنګي ځوان دی. هغه د لارې د امنیت په اړه داسې وایي:
کندوز ته د راغلو او تللو لارو امنیت سکل چندان دومره ښه نه دی. نو کله چې موږ ځینو لیکوالانو یا شاعرانو سره تماس نیسو، غواړو چې هغوی په دغه مشاعره کې له موږ سره ګډون وکړي. هغوی د دغو لارو د امنیت د خرابوالي له امله هغوی زړه نازړه دي او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کار وکړي. خلک په چې له کندوز نه بهر نور ولایتونو ته ولاړ شي او همدارنګه کندوز ولایت ته په ډاډه زړه او پامنیت کې راشي.
رحمت الله صاحب د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی. هغه هم وایي چې د لارو امنیت تر اوسه پورې نه دی نیول شوی او هر وخت دا خطر شته چې مخالفین په لویو لارو کې تلاشي وکړي.
د لویو لارو امنیت په کندوز کې فرض مثال د کندوز تخار، کندوز بغلان او د کندوز شیرخان بندر. کندوز شیرخان بندر لاره نسبتا امن ده، خو د کندوز بغلان او د کندوز تخار لاره څوک داسې مواري په غاړه نشي اخیستلی چې ووایي چې دا لاره امن ده په ډاډه سړی لاړ شي. نو طبعا که څوک ځي یا به د ولایت خانه سکورټ کې که ولایتي کسي او غیر دی، هر لحظه هر ساعت امکان شته چې طالبان لارو تر وځي او ډیر خلک په لارو کته کړیم دي. سره له دې نه چې امنیتي پوسټ هم شته، خو امنیتي پوسټ یو تعداد محلي پولیس پاغه کې دي چې محلي پولیس خپل دند صحیح سره تنه رسي. په دې وجه باندې د لارو امنیت لږ ګډوډ ده. د کندوز بغلان لاره په بغلان کې خرابې ده چې د کندوز څخه بهر ده. د خانآباد لاره کې خواجه پسته سره د ملرغین پورته دلته غلایم کیږي، شکم کیږي او حتی دولتي کسان طالبانو په واسطه کته کیږي او بول کیږي چې د ډیرو بیا بيخي سرنويشت هم معلوم نه وي.
خو د کندوز پولیس بیا وایي چې دوی د لارې په اوږدو کې ځای ځای امنیتي پوسټي جوړې کړې او خلکو ته د تګ راتګ پر وخت د امنیت هڅه یې کړې ده. د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وایي چې د تیرو جګړو پر وخت د کندوز خانآباد او تخار پر لوی لار ځینې امنیتي پوسټي تخریب شوي، خو دغه پوسټو بیا رغول د لارې د امنیت لپاره مهم دي.
پوسټاره بسنده به خاطر تامین امنیت اوره کندوز تخار نه میدانیم کندوز خانآباد کی باید پوسټای بیشتر موجه افراز بکنیم استقامات چون
د کندوز خانآباد او تخار د لوی لارې د امنیت لپاره موجوده پوسټي کافي نه دي. باید پر دغه لار زیاتې پوسټي جوړ شي. په تیرو بدل نونو کې ځینې پوسټې تخریب شوی وي، هغه باید د دویم ځل لپاره جوړی شي او هغه سیمه چې مخالفین پکې راوځي نورې پوسټې به پکې جوړی کړي. عام خلک وایي چې د دولتي ادارو د مامورینو او د مؤسساتو کارکونکو نیول د دولت د مخالفو وسلوالو هدف وي. که د تلاشۍ پر وخت دغه کسان پیدا کړي لزان سره بیایي. له دې پرته چې د دولت مخالف وسلوال په لویو لارو کې تلاشي کوي، د بغلان او کندوز ترمنځ پر لویو لار ځینې ناپیژندل شوي وسلوال کسان د لارې له مسافرو پیسې هم اخلي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
فری فایټ په افغانستان کې ډیره پخوانی لوبه نه ده، خو په دې تیرو لسو کلونو کې ځینې قوي لوبغاړي موندلي دي. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورټ ته چې په افغانستان کې د فری فایټ لوبه څومره مینوال لري.
د موسیقي اواز اوچته د تشویق په شور ماشور کې افغانان خورا په شوق د خپل مسلکي میکس مارشل آرټس د افغان لوبغاړي د لمړنۍ لوی نړیوال لوبې لیدو ته راغونډ شوي دي. دا غتصدی چې په دې جنگ ځپلې هیواد کې د تباکون کې جنگ لکابله د خلکو پام لا تاو تر خالص خد د سپورت لارې هیواد د خدمت کولو په لور ور اړوي
ارزو مې درسته بشه
دا د هرې اوسې پورتي لوبغاړي ارمان ده چې ځان تر ټولو لوړ پول ته ورسوي او د هیواد نه بهر ورته په نړیوالو لوبو کې د برخې اخیستلو فرصت برابر شي زما هیله هم همدا ده چې د هیواد نه بهر په لوبو کې ګډون وکړی شو
په افغانستان کې د کرکټ او فوټبال په شان ورزشونه ملي پراخه پاملرنه ځان ته اړوي خو ځینې نور بیا د ایم ایم ای په شان رزمي سپورتونو ته د تفریحي لوبو په سترګه ګوري او داسې یو چانس یې ګڼي چې ځوانان د تاوتریخوالي او ناامیدۍ څخه ژغوري او سپورت ته یې تشویقوي
زه په دې ناامیده نه یم چې لوبه مې بایلو ده دا یو عادي خبره ده ځکه تر څو چې تاسې لوبه ونه بایلئ ګټلی نه شئ خو واضح ده چې په بایلودلو مې زړه خفه کیږي ځکه دا مې لومړۍ مسابقه وه
ځینې لوبغاړي وایي چې دوی په نږدې راتلونکي کې په نړیوالو لوبو کې د ګډون زیار وباسي
We are thinking of having international events and asking
مبدا هم په نظر کې لرو چې لوبغاړي دلته افغانستان ته راوبولو ځکه دلته په لوبو کې هم برخه واخلي خو د حالاتو په نظر کې نیولو سره دا سخته ده چې دوی دلته پر راتګ او په لوبو کې د ګډون لپاره قانع کړی شو
تر اوسه پورې یوازې ځوان هلکان په دې توانېدلی دي چې په داسې ځینو مهمو لوبو کې برخه واخلي خو د ایم ایم ای د کلبونو په دیوالونو باندې د امریکایي لوبغاړي ران د روز انځورونه هم په داسې حال کې تر سترګو کیږي چې د لوبو منتظمین وایي چې دوی نجونې دغه سپورت تشویقوي او په دې لړ کې ښځینه لوبغاړي هم د دې مهمو لوبو دپاره چمتو کوي
د دغه لوبو لیدو او پکې د ګډون چانس موږ ته دا لاره پرانیزي چې سوچ مو د جنگ او ستونزو نه سپورت ته واړوي او د خلکو توجه د لوبغاړو د تشویق سبب هم ګرځي
غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ د فری فایټ لوبغاړی احمد ولی هوتک وای زما او د باز محمد مبارز ترمن سیالی ته د قومي نظر مګوري او د دوو وطندارانو ترمنز د لوبي څخه خون واخلي د احمد ولی هوتک سره د آشنا ټلویزیون د غمرکت تاسو دراورو
بلاخره دغه مبارز د مسابقې چیلنج تاسو ور کړی وو یو څه زموږ دغه موضوع موږ ته روښانه کړی خاصی څنګه وختل ولی وختل چې دا غسر غیغ ونیسي یا دا غسی مسابقه وکړي
د ستراکمن خدای په نوم شریکم سلام تاسو او د آشنا ټلویزیون ټولو لیدونکو ته په دې لاره چې ښه ساتولای زما د بازمن مبارز په مابین کې څنګه څه ستونزې ملي غټې وړې یا سالم یا غیر سالم رقابت خو د لومړي ځل لپاره چې دغه لیک سره څه بې نزاکتۍ زما په وړاندې وکړله نور هغه ما سالمې مبارزې ته را دعوت که ما ورته ویلې چې دا به زما ستا لپاره ښه نه وي چې ما تا په تربیت بدني کې یعنی سالم غیر سالم رقابت وکړو دا به ښه چې سالمه مبارزه سره وکړو او هغه مې دې ته را دعوت که چلنج مې کړ چې دواړه قفس کې فایټ وکړو سالم رقابت سره وکړو تر هغو دغه فایټ نه زما ته ټول افغانان ټول افغانستان خوند واخلي او ډېر دوی ته په زړه پورې جالبه وي
هوتک صاحب بیا تاسې ستاسې سره خبرې وشوې سمه ده بیا په دې اړه خلکو ویره څه وه چې دغه مشرانو چې تاسې سره ولیدل ټلیفونونه یې درته وکړل موږ ستاسې عکسونه ولیدل د مشرانو سره د سیاسینو سره هغوی اندېښنه څه وه چې ولې لوبه مه کوې
کم فکر کړی دا په ټول دنیا کې رواج ده نو دوه لوبغاړي یو بل ته چلنج ورکوي او دوی دواړو ترمنځ فایټ کوي ځکه دا یو سالم رقابت ده خو افغانستان کې بدبختانه زموږ د چلنج دغه مبارزې لږ څه قومي رنګ هم اخیستی ده چې ما هم په ټول غږ کړی ده چې دا مبارزه زما دده ده دا د قومو د ملت مبارزه نه ده نو موږ د افغانستان لپاره کار کوو د افغانستان لپاره د افغانستان د سرلوړۍ لپاره ډېر څه کړي دي مبارزې هم کړي دي تر هغو د افغانستان بیرغ نوم جي کو نه غواړو چې زموږ هیواد دوه ځای شي او دا سیالۍ زموږ قومي رنګ واخلي نو اندېښنه هم دا وه چې په دې شرایطو کې
ما ته خو چې مخامخ ستاسې اوس په دغه تلویزیون په پرده وینم ډېر یو خوشحاله کس ښکاري